سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا مخصوصه نه به جدي تاسو مقدس د ازادي رادیو نوري په مخې د دې سات تازه خبرونه ده. د چمپیونز ټرافي اتلانو جام په سیالیو کې نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه درلوده چې دغه لوبې په ترڅ کې افغانستان دغه لوبه د سویلي افریقا نه وبایلله. افغانستان په دغه لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې. البته په څلور څلوېښت اورونو کې چې ټاکل شوی هدف چې د سویلي افریقا لخوا 316 رنزه وو هغه یې ونه شوی کولی چې پورا کړي، او همدې سره دغه لوبه دوی وبایلله. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 16 له انګلستان او درېیمه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، ځکه د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی. په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی. ښاغلی روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرج سره په یوه ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجوي او حکومت ونشي کولی په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې ډلې لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 28 خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لاس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حاضر نه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په خوای په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی. وروسته لغه چې طالبان د افغانستان کنټرول بیرته لاس ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ایران د بشری حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د اتو بندیانو د ایتام خبر ورکړی. د سازمان نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دغو کسانو چې یو کې بلوچ د ایتام حکومت د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو د کراچ په قزل حصار زندان کې عملی شوې دي. د خبر پاڼې له مخې د دوو افغانانو په ګډون 3 بندیان چې د جنسي تیری په جرم په ایتام محکوم شوي وو د 4 شنبه په ورځ ایتام شول. د ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند د سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ د همغږي چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د ذوالفقار 443 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني، هوایي او سمندري قواښ په وړاندې د هیواد د دفاع او مخنیوي وړتیاو پیاوړي کول دي. د فرانس پریس اژانس په وینا ایران په وروستیو اونیو کې په هیواد کې دننه پوځي تمرینونه ترسره کړي چې په لویدیځو او مرکزي سیمو کې اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې هم پکې شامل دي. لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی، تهران د لویو پوځي تمرینونو له لارې د خپل ځواک ښودنه ګړندۍ کړې، نوي تجهیزات یې ښکاره کړي او د تر ځمکې لاندې پوځي اډې نندارې ته وړاندې کړي دي. ایران همدارنګه لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ته نښې ښکاره کړي چې چمتو دی د خپل اټومي پروګرام په اړه چې له لسیزو راهیسې د کړکېچ یوه سرچینه ده خبرې اترې بیا پیل کړي. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالتونو څخه پانامې ته شړل شوي وو، د 3 شنبه په شپه د پانامې سیټي له یو هوټله د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې ته چې د دارین په نوم ده انتقال شوي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا ته د نه پانامې ته شړل شوي دي په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای والمولینو په وینا تازه شړل شوي مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت دا مهاجر په 3 پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالتونو سره د یو توافق له مخې منلي چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. بیا هم خبرونه تخره اغلاس ده دی خبرونه ډیره برخه د ازادي ادبی مجلې ته څنګه شوې ده چې تاسو ته وړاندې دغه خبرونه وړاندې شي. خو اوس هم د افغانستان اړوند یو راپور ته ورزو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوی یونیفورم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له ښوونځیو څخه د دوی د زړتوریدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پریکړې له سره غور وکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان هم پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبان حکومت غواړي د عصري ښوونځیو سیستم له منځه یوسي او د دیني مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبرداری ورکړی چې د کمیس او پرتوګ اغوستل او د خولۍ او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او کې د تطبیق واردی په دې اړه جزئیات لا به د سپوږمې اورو.
د لباسونو بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازله تور
مزمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه دی رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه د سی په دغه نهورونو شین وبانی تاسو تمرکز کوي کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سی یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی کتابونه موږ تراولي استادان وبانی کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل خار دیو خوانزی د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندیښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزی سره لیوالتیا کما کړی.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزی ته تلليو او لدی یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګی سره ټولګی ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزی زړه توري کړی.
په ننګرهار کې یو خون کوي چې د موضوع د حساسیت لامل نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نرۍ او یا ډېرې تنګې نه وي. دا دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پری خبرونه کی مو د نورستان در جندو ل دودونو خبرو.
د جرند اوړه خی او خرابی دینا او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شیر لرو
هغه زور شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت پتی راځړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلیم.
څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شکل لرو، یو آینه دی او انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده، سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیو مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوند ته داني شزي وروړي او شزي وړکوي. نورستانیان وایي چې په خوا به په میچونو داني میده کولې او د ژوند له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغه ژوند ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو داني وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژوند غږ دی. د ژوند دي څرخونه د اوبو په زور او لاتیږي جوړ درون پلي د همدی څرخونو په ځواک تابېږي. د ژوند دي په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لاتیږي د جوړ شوو پلونو منځ ته غورځيږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پورو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکو عبدالوهاب په همدی ژوند کې ولاړ دی. وای
دا ژوند تیزی کې کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیپتي تیزی به سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
او زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را پدې خوا دانې وړه کوي د تیګو له دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرینه خوشبوې له ګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوتا دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژېړ مازیګره راخل لاړ شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږ کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږ کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کی خو تصویرونه سره ورته نه وي، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو همدغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا پر ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانا نه که په دنیا باندې غه وایي هلته وی هلته وایي هلته بل څه وایي که نه نو د رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه امکان چې ده یو احساساتي موجود ده انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله که نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو همغه شېبه او هغه همغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې یو ګلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په روکنسټ کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي او ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې ښه هم لګېدلی ځکه چېاحساسات په
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکړه دي بیا څوک راسره
نه اوري او نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول د مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري وناتې لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم همدا شېبه ټلیفون زړه مې خوښ مې پتنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې پاکه کې په اول لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنې څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ مې پتنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغې ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر هم خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم مون مجبور شي بیرته همدغه زخیم یا زما وزخمه ده یا تخفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی ده چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شعر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرین خوشبوئی ل ګلدان په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دي خبرې نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سني کې نس کې د فکر را سره نظر یې سي کنه د سني کې دې یو ځل ډیر عميق احساس وړاندې کې بیا بیرته سلو شي. البته که بیا بیا عميق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو، لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عميق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
پتا کوم ریډي راي نظر ده چې راتم بیا فضا ان دا تر پای ساتل پکار دي. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پایل کې ډیر څه هيا جوانی و دی خو وروسته د سر اول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه ستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جان هغه کوم حرکت هغه کوم لاغي چې د لوده هغه تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا کومه فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، تا خپله یو رتموز لري، یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده، باید هر ضربه وزنو طول و عرض باید یوه ثانیه یوه ثانیه دلته درې کڅوګ دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنی هغه کوم یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم وساتو، ځکه چې اوس کوم یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ژور ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. لا استاس پام دې شیر کې مرغې شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا غ شیری منطق ایجابوي سي هم د سیوي
مخلو کا مخ کې چې ویل به مجبور چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شی نه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتي کې، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نه سو هغه کولی، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوی خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شیر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغله لرو، یو آیني دی او انتظایي دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د سه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پروه شي، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چون تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار و. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وای شو، اما مونږ محتوا نه شو لري کوله. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسیدلی. له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي. که څرنګه
ښایسته نظر ده، خو یو خو بیا هم پکشته مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي. یا
لکه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړن دی که نه، نو دا په خپله یعنې له هغه تصویر سره دې هم بېرته شریکوي.
مخه نظر یعنی هر څه، یعنی مو خود سی حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راواخلم دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدلی. یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي، هماغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلوي، د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا، نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي. وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده ژوند لرم، خو د اورېدونکي وایي دغه ډېر خوښیږي. که د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب وبخښئ، ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالي ډېره. خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم، یعنی یوه حده پورې، ځکه چې بیا دې تمایل بېرته دې شاته دې ګرځي. ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی. زمونږ اوس مشکل دی کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلی دغه پلانې رنګ ښه رنګ ده، آلورم بیا پسې تعقیب کړی ده، بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګو ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لولي، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دائمانې په یو حال ونه ساتو، چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه. وایي به ویل کېده چې یا ته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته مونږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن و بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده، نو وزن پکې شته نه قافیه، خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومان نیازي صاحب ته استاد ومان نیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي، یو څه کوشش
وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو څخه دا ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته وارلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوی دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټول منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوه افقی او دوه عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي او دوه خط داسې، یعنی
دا عمودی دوه افقی
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کی قطه کی مثلا خیل آسیا ایلاند چاپ آسیا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راوړي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
او باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه ځای کی راسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیدنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری دی لیدون کی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی
یعنی پریک شک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لاره او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسیدا ته سګوره لاره ده دا لاره هغه مهم شیطان خواتزي یعنی د تاسو ترګې دا لاره سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سی دی اغه مثلا یو چرته یو کولای زایده کولم کولای غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی
نو
شی باید
نه کدی سی مګرم اخر اکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبې
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سین او دا شانس دی غو نه
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وېستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمټری پاکس کې کله سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلا راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبرات شه ده
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسون ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کومه معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه څو تم دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب ستایل ته مینیمال یا مینیمال ورتوی سے دام یو سال دیا کا سیدا سے بازیا کا سان اخلی دام
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لا غشانو پی واکس کی دیچه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
نوی جاتر خالی شایی مثلا ای چی حالت نستا مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار سیدا
او او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلتا مثلا ورکه بل شاید مثلا دا پیشو عکس دا او سپین دیوال دی مگم نو شانل تنیسی توجه جلب نکی
رسولی سپتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نیوی مهمه
دا دیر جالب سوال او دیر سخت سوال دا او دغه توکس غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښکاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څانګه معنا نه لري او بدکاري
خو هغه هسې په داسې حالت خو منفي ځای هسې ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سې غواړي غون عکس واخلي هغه داستان سې ته د عکس ته غواړي سې جوړ کړي هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا هلته هېڅ په داسې کې
معنا نه لري په دې پیل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې دا او مودي او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام ام شه ما مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه عکس چې منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لاندې کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او ازادي راډیو مجلې ته را لېشلې له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
بلاری په خوشنه یو ویل ته هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید فلاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرېد ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړې د سړي تندی تریو شو او لاسې بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې د پلار خبره دې تر په زړه کړه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو په وروسته ماشوم په ټولګي کې و معلمې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی به بارا سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمی کنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم ته چی میږي ولاړه شوه د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ یې وویل آفرین بچی لایق چې قضود نوشته کړي د تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی
د د دې اونۍ اسدی رړوي مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.